مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شین اسم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي، د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید دغه ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی. ټول خو نه شي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصتونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم. مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل. خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست او دغه درست نه ده. دې کې هغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې را برسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ و او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له ښاغلي سنگروال څخه وکړه.
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مسله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې رشتې د خپلې پوهې، یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل حاصل دی، او بل دې 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 اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملې، یعنی دا دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال درته وایم، د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي، دا د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي، د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخښه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې، ډاکټرایو وکړې، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
د دې خو څو عملونه نه دي رښتیا، د تاسو خبره، یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی، د د دغه په څنګه چې د خپل مسلک کې اکیډمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زه درته یادولی سم چې حقوق پیژدي کړي وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړي وي. ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود؟ د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي. دا یو لیکوال و، نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکنو باندې استناد کوي. د ده یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس دستیه ما سره دو کتابونه دی. فرزن یو کتاب دی گورنمنت اند سوسایتی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی. فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکل افغانستان دا دام تقریبا یو کتاب دی ز فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه دری وړو ژبو باندې لیکوالی کړی دی. نو ځکه خو ډیر
خلک سنگروال سر وبخشه بیا هم پام دې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړي دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله پڅه کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دی.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته یې په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې د ده په بله خبره چې ده په هغه شهرت باندې زیات اغېزه وکړه د ده بندي کېدل و. دی د روسانو په وختو کې، فرضاً د کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې و، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغېزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کې په برېټانیا کې کړی وي. نو د دغو خلکو سره هم چون هغه وخت کې تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وې، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړل. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې ده په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې. د دغه ټول
نه سنگروال صاحب، دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی. دوی هغه له سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله، ډیر خوشاله شو. استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح شي.
اولین یو خو دې دا خبره مو چې ما ویلې چې د لیکوالو او فرزن بهرنی ژبو نه، فرزن اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کې، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه کې په هغه وخت کې چې دی لا پی ایچ ڈی ته نه و راغلی، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بله مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. یو سیمینار په دوه سیمینارونو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د ایران د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله، او دا هم په جرمني کې دایر شو. کانفرانس کې پخپل دغه کانفرانس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم دغه څه ډول نور ډېر کانفرانسونه فرض په بریتانیا کې یو کانفرانس درلود همدې پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرانس کې زه د سراوما چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ما تهلې چې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په لر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوې ما نه تقریبا کیږي وس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زما نه نو زما دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرانس څوک دې د ماترا کېدل او بیا حالت دې خبرې دې مغه مسلک پر نه کی او بیا د ټول پیخو کې تقریبا د حضور حضور او دې منظم راغلی دی یعنی دا د ژوند شرایط هم ته برابر سی علاوه دې نه چې دی لیکوالو علاوه دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکی سره وو خو دې ټول نه دې ښه زمينه ورته برابر سی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کانفرنسونو کې بلخه ترانه یم دی او پیزاند کوردینه نه مو پیزاندل شاګردانو مورته احترام درلود لیکنو یم تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل چې دې باندې دې په تاریخ لیکنې باندې دې په مسلک باندې ځانګړی اغیزه کړی دا
څنګهرول څه په تیرو تقریبا ډیر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بي پريتوب پرې شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بي پريتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یا تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرمن بي پرې نه پاتې سوای یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو د دې ستونزې ولیدلې بیرون چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چالو خو وپرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه کړهونو یو څه په اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لږ حقیقت نه بللی نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغه مرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سورې غورځولې وي ولې بیا هم زه پکې کوم د یو انسانو دی انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک زورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لږ کې هغه د تاسو کوم ځان رسیدلې نو دا تاثیر به کی زه نه وایم چې بيخي به دا تاثیر به دیږي خو به تاثیر بم نه وي ولې چې ته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو بیا د دربار اغیزه پیوه یا به د اوخدي مسله وا او یا به غیر مسلکی سره وو اکاډمیک زده کړې باندې درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سورې پروت وو خو په دې باندې دغه سورې پروت نه وو فرضاً د هغه وخت ما د اجازه راکې نوم به واخلم فرضاً افغانستان د پنځه قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلې واقعیتونه ویلې دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د هغه ښی لیکنې به کړي ولې هغه ته دونه نه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي
څنګهرول صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تیرول او څه کیسې کولې
دې ټولنیز شخصیت وو یعنې تاسو یې تینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دایما ماشومان مې هغه وخت واړه وو خدای چې وګڼه دې په 2015 دل تراغ دما دغه مسیر زوی می دغه وخت په خیال مسوار لسکلانو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته د خبرې کی ډیر خوب سړی و دې عادي سړی و دې فرمایشي سړی نو اتمای نه چې زبا تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنگ ده مې نه ما کور کې ځای ستاسو خو ماشومان دی وړ دي مونږ خو مایل د وطن خلک یو او اسمیر مې مایل زیات دی مانا نو خدای مالیات بچیان دي علاوه د خزینه او چیزې ما اته بچیان دي ته ور سره هغه چې لکه او مکتب د کور داسي وینه ز ډیر پکې خوشاله یم پر زندل ته بیا ما یو غونډه ورته ونیول غونډه کې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نه پارم راټول کال ته چې د خبرې وکولې هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسستان توم دلته هم اسستان توم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلي چې ولاد ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا صنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم صنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره یې چې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې دای په ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفر نامه به لیکل هغه هر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشر ور خود دې ترڅنګ دای له یو لهغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دیرا پاینې وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دیرا به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما هغه د دقیقو بغو د مخې چې الله دی وبخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کېدون یو لس پنځلس ورځې مخکې احوالم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې دا د ژمي په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې او مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندونکو انسان په توګه مخ تعریف کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس حس ته خداغه تشا د یو یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او دا غار وادي خادوی مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
لشغل احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولے پمنگ بانے سویرے کڑے ہر خوا طرف لمحے لمحے دے محفل خل دق قاف د خاپ روکڑی کسی زمن د چون غر کسی کسی دے محفل زد گدار پما زگر یم مین زد گدار پما زگر یم مین قوم افسوس شد بید حقی دے محفل د سالو پیس کای هوا پور تکړه د سالو پیس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د محفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام دے اورا ٹول دے یاران وسیم غزل و ترانے دے محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی بانډارونه تاوده او رانه شوی دی دوی د ادب دیوه په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څنګه څه خوري دی لیوي په خواله رسنیو کې چې ما د سرقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټاک کوي مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبید وطنیار درو پیژنم ډاکټر سیبید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتوالۍ کې ځانګړی تخصص لري نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټورا ترلاسه کړې وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی اوس راځو د کتاب برخو ته مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب څلور برخو ویشل شوی ده لومړۍ برخه کې چڑون کے دکڑ والے اڑون تیوری اقتصادی اڑخ کلتوری اڑخ مذہبی اڑخ او میتھڈولوجی مقترس پڑی او دویم برخ کی درخو پری کول او لیڈیس تے سفر ننگونی او خطرون پڑ بحث کوی دریم برخ کی لیڈیس تے رسیدل او ٹولنیز ننگونی دی ہمدارنگ کلتوری تو پیرونا مقتر پیجنی چلورم برخ کی چورستی برخ دا دی کتاب دکڑ والے اغیزی هر ارخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دی. هیر هدینه وی پیات اثر که داسی مستند شوی دی مهاجرت کسی را اخستل شوی چه لستونو که تخه واضح بحث ورانده که بی. او دیده در سنگ دی همده کتاب پشا پخته بانده لیکل شوی چه دا کتاب لستونو که تا دی کدواله دی پیچلو واقعیتونو جوار پوه ورانده که بی. چه دی کدوالو پر کلتوری، طولینیزو او احساساتی ننگوانو رنا آچه بی. او د دوی لکسو سره د خواخوګي او شوري اړیکې احساس را پاروي همدارنګه د پیژندګلوي ادغام او د بيځای کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي د کتاب په دننه متن کې لیکوال کډوالی موږ ته داسې را پیژني زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالی لار او پیژني کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالی موږ ته څه ډول را پیژني د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالی یوازې یو فزیکي بدلون نه ده دا یوه ژوره روحي او فکري مبارزه هم ده هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه یې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار جنستا چپے کے دل مادر تو نوگلو میں بخا لگے دین شم Thank you.
بے وسا تدبیر چارے سپیاوار تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو